السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:00 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
په سیون کې پر مزار برید ګڼ وژل شوی پاکستان د ډیورنډ پر کرخه ټوله لارې تړلې دي. د پاکستان فوج وایي د افغان سفارت چارواکو ته وسلوالو لیست ورکړی او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي که روسیا د اوکراین پر اړه په خپل ژمنو ولاړه پاتې شي نو ورسره همکاري کېدای شي. بشپړ خبرونه. د سند په سیون شریف کې د لال شاباز قلندر پر مزار په ځانمرګي برید کې د وژل شوی شمیر اتیا ته رسیدلی دی. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه د شپې ناوخته په سیون روغتون کې رسنیو ویل په وژل شوی او ژوبلو کې د ګڼو سیمو خلک شامل دي.
جو ایک باڈیز ہے اس میں 36
ملوکی دشپک دیش پہ جنگلو شوی دا خپل خپلوانو ته حواله کړی شوی دی. چپکی دا قمبر شہزاد کوٹ مستونگ او رحیم یار خان اسیدون کی شامل دی. پجوبل کسانو کی دا پینڈے خلق ہمشتا دی ټولو دا گاڑی ورکل شوی دی چې خپل سیمه ته مړی ورسای.
د روغتون مشر ډاکټر معین الدین صدیقی وای په ژوبلو کې د زنو حالت خراب دی. د جام شورو پولیسو مشر طارق ولایت رسنیو ته ویلي برید تیر ماښام د مزار په هغه برخه کې شوی چې پکې ښځې ناستې وي. دی وایي ښکاري چې حمله یوې ښځې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د حملې غندنه کړې. د سند حکومت د درو او د خیبر پښتونخوا حکومت د یوې ورځې ویر اعلان کړی دی. ځینې رسنۍ وایي د حملې ذمواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې ده. د پاکستان پوځ د امنیتي اسبابو له کبله له افغانستان سره پوله تړلې. د پوز اماری کو دفتر آئی ایس پی آر تیر ماخام تیر شپه په خبر شوی بیان کې ویلي په هغه هیواد کې ورستی بریدونه د دښمنو یا مخالفو قوتونو په اشاره او په افغانستان کې لپټن ځایونو پلان شوی دي. بیان وایي همدا عمل دی چې تر ناموین وخت د ډیورن پر کرخه د تګ راتګ لاري تړي. دا بیان د زیارت پر ماخام د سند په سیون شریف کې د لال شاباز قلندر پر مزار تر ځانمرګي برید ورسته خبر شوی. د پوز په بیان کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا لخلی ویل شوی د خلکو د توی کړل شوی ویني با سمدستي بدل اخلي. کابل د پاکستانی پوز تازه څرګندونو په اړه لاڅ نه دی ویلي. خو د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال خبریالانو ته ویلي ول چې د پاکستاني عملیاتو له کبله ځینې وسلوال هغو سیمو ته تللي چې د افغان حکومت تر واک لاندې نه دي. د پاکستان پوز وایي د افغان سفارت چارواکو ته د وسلوالو لیست سپارلی دی. د پوز عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې وویل چې بیګا په سیون کې تر ځانمرګي برید وروسته د افغان سفارت چارواکي نن د پوز سر دفتر ته ورغوښتل شوی دي او د هغو شپږ اویا وسلوالو لیست ورته وسپاره چې د آی ایس پی آر په وینا په افغانستان کې پټ دي. بیان زیاتوي له افغانستانه د هغو وسلوالو پر ضد د اقداماتو کولو یا پاکستان ته د سپارلو غوښتنه کړې. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو چارواکی د نوم نه خو د پشرت مشال راډیو ته ویل هیڅ ډیپلوماټ د پاکستان پوځ سر دفتر ته نه دی ورغلی او نه هم ورته د وسلوالو نوم لړ ورکړل شوی دی. امریکا په سیون شریف کې پر مزار د ځانمرګي برید غندنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل واشنگټن پر سوله ییزو عبادت کوونکو د ترهګر برید سخت غندنه کوي. بیان وایي د شهباز قلندر پر مزار ځانمرګي برید د هغو حملو د لړۍ تازه پیښه ده چې له تیرې اونۍ راهیسې په لاهور، کوټې، پېښور او مومندو کې شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې امریکایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له پاکستاني ولس سره ولاړ دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیله لري چې د میونخ په امنیتي غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ او ورسره همکاري لا پیاوړي شي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي چې ورته ولسمشر اشرف غني بیګا جرمني ته ورغی. د ولسمشر مرستیال ویان د شاه حسین مرتضوي بیګا مشال راډیو ته ویل هیله لري چې د نړۍ مشران به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر غني به د غونډې پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس او یو شمېر نورو نړیوالو مشرانو سره ویني. د تاجکستان د عالی مجلس مشر وایي د ترهګرو ډلو موجودیت او د نشئی توکو پیداوار او قاچاق هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د تاجکستان عالی مجلس مشر شکورجان زهوروف تیر ورځ په دوشنبه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل او د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد یې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. ربانی د چهارشنبه پر ورځ د خپل تاجک سیال په بلنه دوشنبه ته ورغلی. کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي چې که د مسکو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ همکاري غواړي، نو کرملین باید د اوکراین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. د خبره نوموړي تېره ورځ په بون کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ملاقات کې وکړه.
As we search for new common ground, we expect
نوې پداسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو. دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د منسک تړون په برخه کې خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي.
د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې لټیلر سن سره تر لیدو وروسته د روسیې بهرنیو چارو وزیر لاوروف وویل دوی د شام، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې وکړې او سره سلا شول چې د دواړو هیوادونو د مشترکو ګټو په برخو کې باید سره پرمخ ولاړ شي. د زیاته کړه چې ټول اختلافات یو دم نشي هواري دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو هغو پخوانیو سلاکارانو دفاع کړی چې د جنوري پر شلمه د د دندې تر لوړې مخکې له روسیو چارواکو سره یا رابطې کړي وي او یا ورباندې د رابطو کولو تور پورې شوی وو. ټرمپ تیر ماښام د خپلې دندې تر پیل وروسته په لومړۍ پراخه خبري غونډه کې د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین او نورو پخوانیو سلاکارانو دفاع وکړه. فلین تر هغې وروسته له خپلې دندې استعفا ته مجبور شو چې په واشنگټن کې له روسي سفیر سره یې د خبرو په اړه مخالفتونه زیات شول. د فلین تر استعفا وروسته په کانګرس کې د ریپبلیکنانو او ډیموکراټانو د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتو نه مخکې د ټرمپ د ملاتړو او سلاکارانو له روسیې سره د ممکنه رابطو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. د دې مهال خبرونه همدا وو. رفت انجم د کرنسي او اسارو بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 پیسل پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 پیسل ویخ پیسې خرڅيږي. یو ریال په 23 روپے 50 ویخ پیسې او په 23 روپے 50 پیسې. یو درهم په 1.5 روپے 50 پیسې او په 1.5 روپے شل پیسې. یو پاوند په 1.3 روپے شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.3 روپے 80 پیسې خرڅيږي. یو یورو په 42 روپے 80 پیسې او په 44 روپے شل پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 75 پیسې او په 1 روپے 25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په بنو، کوټه او پېښور کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 2 او کم نه کم 9 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 سانتي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مل رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري په سیون کې په ځانمرګي برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. تر حمله وروسته پاکستان د تورخم او چمن لارې تړلې دي. د پاکستان پوست په هغه هیواد کې افغان سفارت ته د وسلوالو لیست ورکړی دی. معلومات درکو. د قومي اسمبلی یوې کمیټې ځینو غړو ویلي د عربی ژبې له تعلیم سره ترهګري ختمې دی شي، خو نور غړي او شنونکي دا خبره ناسمه بولي.
چې ماشوم ته د قرآن صحیح علم ورشي کومه دهشتګردي ته روانه ده، په دې کې به کمی راشي.
بہت سارے دهشتګرد شنونکي زبان بھی عربی ہوتی ہے.
د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز وایي رسنۍ د خبریالۍ اصول په پام کې وساتي، خو خبریالان وایي
دلته کې د ملټنسي او د ملټري چې کوم پرشر دی په میډیا باندې، خاص کر په خیبر پختونخوا په پاټا کې، هغه خپل باندې ډېر زیات خطرناک ټرند چې دی هغه مخ ته راغلی دی.
د پاکستان په مدرسو او ښوونځو کې ماشومانو ته جسماني سزاګانې ولې ورکول کیږي؟ شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. په سیون کې د تیرې شپه په ځانمرګي برید کې ګڼ کسان وژل شوي دي. دا وخت په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راسره د ټلیفون په لیکه دی. د هغوی نه نور تفصیل غواړو چې د مرګ ژوبلې کره شمېر اوس دوی سره څه دی. ستړي مشي عمران. جی عمران، که تاسو موږ ته تازه معلومات راکې د پرونی پیښې په باره کې او د مرګ ژوبلې شمېر تر څه پورې رسېدلې دي؟
بلیاز کوم چې بیګه شاوخوا اوه بجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ځانمرګي برید دلال شاباس قلندر په مزار کې شوې دی. نو تر دې دمه چې کوم د مړو پخلی کېږي هغه اتیا دی. بیګه د شپې شاوخوا یوه نیمه بجه وزیر اعلی د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه هم سیون شریف ته تللی ول. تر روغتون کې مطبوعات ته ویلو چې اویا کسان تر اوسه پورې په دغه کې مړه شوي دي او د سلو نه زیات چې کوم دي هغه ژوبل دي. خو اوس چې کوم د صحت محکمه ده د سند نو هغوی وایي چې اتیا کسان په دې کې مړه شوي دي. په دغه اتیاو کې د اووه شپېتو کسانو پېژندلو شوي ده. په دغه کې بیا اووه پنځوس چې دي خپلو خپلوانو ته ورکړل شوي دي. او زه به تاسو دا هم وایم چې کوم د سیون هسپتال دی نو په هغې کې پنځه اویا مړي او بیا ورسره خوا ته نوابشاه چې کوم روغتون دی نو په هغې کې پنځه مړي هغه هلته پراته دي تر اوسه پورې. او دغه اووه پنځوس نه علاوه د نورو پېژندګلو هم لانه ده شوې. دې سره سره چې کوم د شمېرې خبره ده نو هغې کې د ماشومانو د زنانو شمېره هم ډېره زیاته ده. تر اوسه پورې کوم حتمي شمېره مخې ته نه ده راغلې. خو ویل کېږي داسې چې کوم دغه ځانمرګي برید کوونکي وو نو هغه د زنانو برخه چې کومه ده د مزار هغې ته ورننوتی دی. په دې وجه چې ماشومانو د زنانو شمېره په کې ډېره ده. جی ولیو
جی محمد عمران او د پیښې ذمواري که تاسو وایئ چې
بیګا چې کوم رسنیو کوم خبرونه خپاره کړي دي نو هغه وسلواله ډله داعش چې کومه ده هغې دغه ذمواري منلې ده. خو په رسمي توګه اماق چې کوم د هغوی خبري ایجنسي ده اماق خبري ایجنسي نو هغې هم یو خبر خپور کړی په عربي ژبه کې چې دغه کوم برید وو نو هغه داعش کړی دی.
ښه او یو تپوس په دا وکړم چې اوس په سیمه کې امنیتي حالات څنګه دي؟
ملیحا امنیتی حالات خدا سیدی چی یوازی پا سیون گی نا بلکه زکر در طول ملک خبرو کم و خصوصا بیا در سند صوبه نو ال تا رینجرز با قاعده عملیات هم پیل کری دی چی سم را هم مزارون دی آغی هم تللی دی زیاد تر پا که لکه اوس یو خبر آغی چی امیجنا روڈ بانده پا کراچی خار که کم علم شاه بخاری کم مزار دی نو آغا هم او تللی شو بند کری شو در خلکو در پار دغا سی بیگا عبدالله شاه غازی مزار چی کم کلیفتن سیما که کراچی نو آغا هم امنیتی گامون سخت کری شوی و سر سر چی کم لٹونی عملیات دی نو هم پیل کړی شوی او شاوخوا اتلس وسلوال چې کوم دي د هغې د وژنې خبر هم مخې ته راغلی د نیم فوزي ځواک رینجرز لخوا. یعنی دغه عملیات هم پیل شوي دي او داس نن چونکې د جمعې ورځ هم ده نو ټول امام باړې دي او هغه جوماتونه دي د هغوی امنیت چې کوم دی هغه نور هم سخت کړی شوی دی.
صحیح ده. ډېره ډېره مهرباني محمد عمران چې تاسو موږ له تفصیلي معلومات راکړل. اورېدونکو ډېره مننه. کورمه ودان اورېدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یې. په سیون کې په ځانمرګي برید کې اتیا پورې کسان وژل شوي دي. دا معلومات تاسو واوریدل. د سند صحت محکمې دا شمیر ورکړی دی. اوس یو بل خبر ته ورزو چې د پاکستان پوځ وایي په هغه هیواد کې افغان سفارت ته د وسلوالو لیست ورکړی دی. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رفت انجم نه تفصیل غواړو چې دا وخت راسه د ټلیفون په لیکه ده. ستړي مشي رفت.
ډېره مننه ملیحا.
ډېره مننه. او دا څنګه چې ما وویلې د پاکستان پوځ دغه وایي چې افغان سفارت ته څه لیست ورکړی دی د وسلوالو نو څه تفصیل لري په دې باره کې؟
جی ملیحا د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د خبرو پاڼې تر مخه چې نن سهار د افغان سفارتخانې کوم اعلی چارواکي دي هغه د پوځ سر دفتر یا جنرل هیډکوارټر ته راغوښتل شوي وو او هغې ته د هغه وسلوالو ډلو شپږ سره اویا وسلوالو ډلو فهرست ورکړل شوی دی چې کوم په افغانستان کې پټن ځایونه لري او هغې ته دا ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت دې د دغې ډلو پر ضد زر تر زره کاروایي وکړي او که افغان حکومت داسې نشي کولی نو د دې دا دې پاکستان ته حواله کړي. ملیحا له دې نه وړاندې بیګا د آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل آصف غفور هم د خپل ټویټ د لارې دا ویلي وو چې په افغانستان کې څومره د هم د ترهګرۍ پیښې روانې دي د هغې لپاره منصوبه بندۍ د افغانستان د ځمکې نه کېږي. نو دا خبرې دي چې کوم غلو د دې په خبرو په شام منظر کې چې دی د افغان سفارتخانې کوم چارواکي دي هغه نن سر دفتر ته راغوښتل شوي.
ښه نو بیا افغان سفارت په دې اړه څه وایي لکه دا تاسو چې کوم معلومات ورکړل کنه؟
جی ملیحا د دې په اړه باندې چې کله مونږ د افغان سفارت سره خبرې اترې وشي او د رابطې کولو کوشش هم وکړو نو د هغه ځای د اعلی چارواکو تر مخه چې په دې اړه باندې هغې دا وخت هېڅ معلومات نه لري او چې کله هم داسې قسم څه معلومات راشي نو هغوی به د مطبوعاتو سره خامخا شریک کوي او دا وخت چې کوم سفیر دی په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال هغه هم لمبي کو بهر دی نو دغه په غیر موجودګۍ کې سفارت هیڅ قسمه بیان نشي ورکولی.
سم ده، ډیره ډیره مهرباني رفت انجم چې تاسو موږ له معلومات راکړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
ډیر اسماعیل خان کې بیګا وسلوالو د پولیسو په گاډي حمله کړې. پولیس وایي په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي خو وسلوال تر ډزو پس په تیښته بریالي شوي دي. القاعده برصغیر ویان ایمن عرفان او طریق طالبان حکیم الله مسعود ډلې کاری سیف الله د برید ذمواري منلې ده. سیلاب مسعود تفصیل لري.
تیرا شپال لز بجے ڈیرا اسماعیل خان شہر پمانس کے پدبو موٹر سائیکلونو سوارو سالورو نا سرگندا وسلوالو دے ڈیرا اسماعیل خان پولیس فورس ٹاؤن تانے پگشتی دستے پو خودکار وڑے وسلے آغا وقت برید وکڑ لی کلا چھ گاڑائی او پگاڑی کھے سوارا دے دگی فورس چارواکی پمیشن موڑ باندے دے تیلو اچھاوالو دے پارا پو یو پمپ کھے ودار دل دو گاڑی تا تیل ور اچھاوال چھ پداغا منچھ پا دو موٹر سائیکلونو سوارا چلور وسلوال مخپٹی موکے تا رورا سے دل او دے رارا سے دو سرائی پا گاڑی او دے پولیس فورس پا سرتیریو دے 9mm تو 5 گن ڈازونا وکڑل چپ نتیجے کشے دے پولیس فورس یو ایس آئی رحمت اللہ دے فورس دے درے سرتیریو سرا دے پمپ یو مزدور ہاں پا موقع ووا جل شوال دے مرگ جوبلے دے دغے پیش نور حال دے کینڈ تانے ایس ایچ او محمد نواز پا دارنگ بیان کام
چلور کسان دی موٹر سیکل با میرا غلی ہو دوسرا پسٹل ہو نہیں نہیں
ایس آئی ادریس پیانا جو پمپ تیجے کسان وارا شہید ہوئی
موٹر سیکل با میرا غلی ہو گاڑی کو پسی ہو ہو گیا موٹر سائیکل گاڑی سے سال کی دل گلے جی دے سے چلے پرسلی کے اس طرح سے دل
دے دگی بریت پڑا دے القاعدہ بر صغیر وایون د ایمن عرفان او دے طریق طالبان پاکستان دے حکیم اللہ مسعود ڈالے کاری سیف اللہ منلے دا پبل لوری دے یو بل خبر پ مطابق نن گئیز دے ڈیر اسماعیل خان لوی دیس طرف تا دے ٹیکن کلی سارا نجدے پا گولائی وشتل یو دو نسرگندہ کا سانو مڑی مندلی شوی دی چکم دے ڈیر اسماعیل خان پولیس خستی سا بل کڑی دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیر اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وکی بیا د تورخم پولیټیکل چارواکی وای چې د وفاقي حکومت په امر یې د تورخم پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. د ملیشي ځواک چارواکی وای چې نن سهار وختي په تورخم پوله وسلوالو د امنیتي ځواکونو یو پوسټ په نخښه کړی دا چې د اف سی 2 سرتیری پکې جوړ شوی دی او دوی هم ورسره جوابي کاروایی کړې ده. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورت کې راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي چې دوی تیره شپه خواوشه لس بجې د وفاقي حکومت په امر باندې د امنیت په خاطر د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده او دغه ګام یې د تیرې شپې د سیون شریف د پیښې او دین وړاندې په دې وروستو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بریدونو وروستو پورته کړی دی او دغه د تورخم دروازه به تر نامعلومه وخت پوری بندوی. چارواکی وایي چې د نن سهار نه په تورخم کې د کسټم دفترونه هم تړل شوي دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ کار هم په ارزي توګه معطل شوی دی او د پولې دواړو غاړو ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي ودرېدلې دي. د ملیشي ځواک چارواکی وایي چې نن سهار وختي په تورخم کې د اف سي په یوه مورچه باندې د افغانستان لاړخه وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د اف سي 2 سرتیری جوبل شول. دوی وایي امنیتي ځواکونو هم ورسره ځوابي کاروایی کړې او وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د فرحات شینواری نه مو معلومات اوریدل. بلخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ اوسنۍ پیښو ته کتو د اوسنۍ پیښو وروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باب دوستی دروازه تړل شوې ده چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ بند شوی دی بلکې افغان ترانزیت ټریډ هم تر اغیز لاندې راغلی دی. نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ تړل شوې ده. د دې مقصد لپاره پر پوله سرحدي عسکرو سخت حفاظتي انتظامات ترسره کړي دي. د پولې د بندش له امله نه هیوازې هغه په زرګونو تجار تر اغیز لاندې راغلي دي څوک چې هر سار د بولدک د بیشو منډي ته د کاروبار لپاره اوړي، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ لاندې تجارت هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې ترڅ کې په چمن کې د چمبر اف کامرس یو غړي انجینیر داود مشاریډ ته وویل چې د پولې د بندش له امله تر ټولو لوی زیان و تجارت رسیږي.
موږ په دې شی باندې پوهېږو نه چې د دې د شتګردۍ او د ټریډ تعلق څه دی. سر ټریډ خو به هغه خلک کوي چې د هغه د هیڅ قسم ناروا کارو سره کار نه وي. د چمن د کسټم ریکارډ موږ ته دا ښیي چې دا د افغانستان د 40 کلن حالات کې دروسه پورې یو موټر هم داسې څوک نشي ښکار کولی چې د افغانستان د خوا رالی او په دې کې دلته چې په کسټم کې ولاړو یا د کسټم ووتې منشیات پکښې وو یا بارود پکښې وو یا یو شی پکښو او یا د دې خاطلې هلته یو شی استوي د بولدک په ګمرکې په دې کې یو څه شی برامد. تاجر د دې شیانو څخه مکمل خلاص دی، هغه ته په دې شیانو کې نه، لیکن د بده مرغه موږ هغه طبقه چې بیا خپل آواز لا هم ش په غټ دغه باندې نه سپورته کوي، ځکه چې دې مطلب اوس که چیرې په دې باندې راځي عمل ښکاره کوي نو بیا په سلو موړو باندې چې دې ستا خوا نه ده بدل دې معنی ده کړي.
د یوې پوښتنې په جواب کې انجینیر داود زیاته کړه چې دوی به ډېر ژر د پولی د ستونزې د اوارولو په اړه د گورنر په ګډون د نور لوړ رتبه چارواکو سره خبرې پیل کړې. د چمن د پولی د لارې نه هیوازې هر ورځ د 10 څخه تر 15 زرو پورې خلک تګ راتګ کوي، بلکې د افغانستان څخه زیاتره ناروغان د علاج لپاره هم د چمن د لارې و کوټ ته راځي. بلخوا دلته په کوټه کې هم حکومت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تاسو اوریدل په سیون شریف کې په مزار تر برید وروسته د پاکستان پوځ تر نامعین وخته د تورخم او چمن لاره تړلې. په امیر ساحل له خبریال او شنونکي مالک اچکزی نه پوښتنه کړې ده چې آیا د لارو تړل د ناامنۍ په ختمولو کې مؤثره ثابتې دي شي که څنګه؟
حمله په سیون کې کیږي او تړل کیږي تورخم او چمن، نو دا زموږ د خلکو بدبختي ده، دا د پاکستان د ولس بدبختي ده، ځکه چې دا وخت تورخم او چمن دواړه په زرګونو کورنۍ چې هغه هلته پرتې دي د هیواد د چمن 2.2 میلیونه خلک تقریبا دا تر ټولو غټه برخه پر پاکستان باندې خپل د ماشام ډوډۍ ګټلو انحصار پر پاکستان نه دی، که څه هم دوی د پاکستان سټیزنشپ یا شریعت لري. د دوی ټول ډوډۍ د افغانستان د پولیس د سپین بولدک سره دي. دا راز په پولو کې پراته خلک ولسونه، یو ولس دی، یو مذهب دی، یو کلتور دی، یو ژبه ده. په دنیا په دې رسېدلې ده چې ورور د تجارت د شوالي د یو د بل سره د شیر اړیکو پر بنیاد باندې بالکل پولی له منځه وړي دي. خو زموږ د خلکو دا ده،
یعنی ستاسو له خبرو زده تاثر اخلم چې دغه پریکړه چې دا د ترهګرۍ په مخنیوي کې موثره نشي ثابتې ده. وسلوالې حمله چې دا وشوه په دې پاکستان کې دا لتیرو څو اونۍ راهیسې چې ولړۍ روانه ده، ولې درته ښکاري چې دا حمله زیاتې شوې دي په پاکستان کې؟
امریکې د ورلد ټریډ سنټر د نړیدو نه پس جهان دا وایي، د لیکوالان دا وایي، څېړنکاران دا وایي، بالکل لیکونه پراته دي. کرلوټاګال په خپل کتاب کې لیکي د رانګ انمي څه وایي، هغه وایي دښمن په افغانستان کې نه بلکې بل ځای دی. په خپله دا لیکي چې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پرېزیدنټ و مشرف جنرل پرویز مشرف، هغه په خپل سربراهۍ کې یو کرنل ټاکلی و چې اسامه بن لادن چې د جن جهان د القاعدې مشر و، هغه په بټ آباد کې وساوه. همداراز ملا محمد عمر اخوند آصف په کراچی کې دا غا د مړینې ذکر کیږي. همدارنګه ملا اختر منصور چې هغه له افتان راځي په نوشکي کې وژل کیږي. همدارنګه د دنیا جهان په زراو هغه خطرناک خلک چې چن ازبک حرب هغه راوړل سول د پښتنو په مځکو کې میش شو او دلته په کور کې هم پښتانه په وهل او دورین د تورې پولې په هاخوا یې هم پښتانه په چیچل. نو دغه پالیسۍ دي چې دا هر څه راوړي دا خو څه پټې نه دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی د یوې کمیټې یو شمیر غړي وای په هغه وخت کې د ترهګرۍ زیاتېدو یو لامل دا دی چې په ښوونځیو کې ماشومانو ته عربي ژبه نه ښودل کیږي. تر اوسه په دې موضوع په کمیټه کې بحث پای ته نه دی رسیدلی، خو د اسمبلی ځینې نور غړي او د تعلیمي چارو پوهان وای څېړنه او مشاهده ښایي چې په سکولونو کې د عربي ژبې مضمون لازمي کول د ترهګرۍ پای ته له رسولو سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه چې د ترهګرۍ اسباب نور دي. احمد شاه اعظمي
د پاکستان قومي اسمبلی د کابینټ سیکریټریټ قائمه کمیټې په غونډه کې د چهارشنبه په ورځ د عربي ژبې د لازمی مضمون 2015 بل په اړه بحث وشو. دا بل له جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره اړه لرونکي د کمیټې غړي نعیما کشور خان وړاندې کړ او وی ویل چې عربي باید په سکولونو کې د لازمی مضمون په توګه وښودل سي. نوموړي زیاته کړه چې د عربي ژبې په درس ورکولو سره په ترهګرۍ کې کمی راوستل کېدای سي. هغې د دې خبرې دلیل مشال رادیو ته څه داسې وړاندې کړ.
مومای چې سکولونو کې عربي ژبه لازمی شي چې ماشومان ته اساني د قران د حديث په سمجه ویل کې د دې سردا چې لکه زمونږ چې کوم د ماشومان مس ګرل شي ټیرزم کې یوز کیږي تاسو نو د دې نه پامن شي چې ماشوم ته د قران صحیح علم ورشي او هغه ته خپل دین صحیح سمج ورشي. یو خو هغه لپاره ماشین نه لپاره یو څه صحیح قانون جوړ شي او بل چې کوم د شرطیزي ته روانه ده
د اغلی نیمه د خبري تایید د پاکستان مسلم لیگ نواز رلی سره تړاو لرونکي د کمیټې غړي پروین مسعود بټي او د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر او نفیسه خټک هم وکړ. خو د متحده قومي غورځنګ سره لرونکي د یاد کمیټې غړي سید علي رضا عبدي له یاد منطق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د عربي ژبې پر اچ کولو سره ترهګري پای ته نه سي رسیدلای.
بہت سارے دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان کی زبان بھی عربی ہوتی ہے.
دا ڈیرا یو ترہ گر جب عربی ویو پا پاکستان کی ہم یوش میں ترہ گر پا عربی جبا یو بل تا پیغام انا رسوی بل دا جبا لمخ کی نا پا مدرسو کی ویل کی خوز ما غختا نداوا چی دا قرآن مجید دا آیتون دا تفسیر لپارا باید اتفاق را منستشی تر سو طول و فرقو تا دا منلو وڑوی نو ما دوی تو ویل چی دا بل تا سو لمرے دا وفاق المدارس لنظر تیر کرے.
بلخوا د پېښور ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر او د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وای د ترهګری اسباب بیل دی او د دې زیاتوالی یا کموالی باید له ژبې سره ونه تړل سي.
کومي عربي ژبه لازمي ګرځول سره صرف مطلب دا وی چې قرآن شریف په عربي کې دی. بیا خو موږ د مشرق وسطا هېوادو ته وګورو، له سعودي نه راونی سره تر سیریا پورې، سیریا نه راونی سره تر عراق پورې، عراق نه راونی سره نور نور سره نومونه به تر تاخله ما دې کې به دغه شی نه دی. زکات چې خو عربي په خپل وايي، مور وايي، پلار وايي، کلی والے وايي او قران شریف هم په عربي کې دی، له جو کې به فرق وي، شي نو کې به فرق وي. خو آیا د ژبې ترګري سره تعلق نشته؟
نو موري زیاتوي چې اوس مهال هم په ټولو سکولونو او کالجونو کې اسلامیات د لازمی مضمون او عربي د اختیاري مضمون په توګه ورته شودل کیږي. د قومي اسمبلی په سټینډینګ کمیټه کې د سکولونو لپاره د عربي ژبې لازمی ګرځولو پر بل بحث په داسې حال کې پیل شوی چې د خیبر پښتونخوا صوبایي کابینه په داورستیو کې د دې منځوري ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:00 بجې شوې لند خبرونه لا پامې ساحل اورو.
د سند په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار په ځانمرګ برید کې د وژل شویو شمیر اتیاته رسیدلې ده. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د شپې نه وخت په سیون روغتون کې رسنیو ته وویل په وژل شویو او ژوبلو کې د ګڼو سیمو خلک شامل دي. ځنو رسنیو خبر ورکړی دی چې اسلامي دولت یا داعش ډلې د دغې برید زمواري منلې ده. د پاکستان پوځ د امنیتي اسبابو له کبله له افغانستان سره پوله تړلې ده. پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په خپور شوي بیان کې ویلي په هغه هیواد کې ورستي بریدونه د دښمنو یا مخالفو قوتونو په اشاره او په افغانستان کې له پټن ځایونو پلان شوي دي. بیان وایي همدا لامل دی چې تر نامعین وخته د ډیورنډ پر کرښه د تګ راتګ لارې تړي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان سفارت چارواکو ته د وسلوالو لیست سپارلې. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر نن په یو بیان کې ویل چې بیګا په سیون کې تر ځانمرګ برید وروسته د افغان سفارت چارواکي نن د پوځ سر دفتر ته ورغوښتل او د هغو شپږو یا وسلوالو لیست ورته وسپارل چې د ایس پی آر په وینا په افغانستان کې پټ دي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې هیڅ افغان ډیپلوماټ د پاکستان پوځ سر دفتر ته نه دی ورغوښتل شوی. امریکا په سیون شریف کې پر مزار د ځانمرګ برید غندنه کړې. د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیله لري چې د میونخ په امنیتي غونډه کې بعد د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ او ورسره همکاري لا پیاوړي شي. دا دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسی سیال ته ویلي چې کله مسکو او د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ترمنځ همکاري غواړي نو کرملن باید د اوکراین په اړه پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. د خبره نوموړي تیر ورځ په بون کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره په ملاقات کې وکړه. او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام په خبری غونډه کې د خپل هغو پخوانیو سلاکارانو دفاع کړي چې د جنوري پر شلمه د دندې تر لوړې مخکې له روسي او چارواکو سره یا د رابطې کړې وي یا ور باندې د رابطو کولو تور پورې شوی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادری کلی کی د شورو پورس په پیغور مومند ایجنسی پر لپسې حملو نه داسې ښکار چې د ترهګری یو نوې لړۍ پیل شوی. در یو ډا نیلي کی داسې معلومی کی چې غیر ملکی دشمن او د ملک د نن ترهګر د یو خاص منسوبې تر لاندې پاکستان د نارامۍ سره مخ کول غواړي او په بیلا بیلو سیمو کې ترهګری کول د دې عمل یو کړی دا. در یو لیکي د ترهګری خلاف د عسکري او سیاسي مشروالۍ لخوا قامی تګلارا جوړول او لدی روستو په دې پسم ډول د عمل درآمد نه کولو ګیلې اکثره وخت رامنستک شوې دي. خو د دې باوجود هم سیاسي او مذهبي ګوندونه د ترهګری د خاتمې لپاره یو نشول او قوم د مذهبي ډلو د دې رویې او د عمل له وجې د مایوسۍ ښکار شوې دي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو اجرس پانه خپل ادري کې وای په پاکستان کې د پرلپسې د ترهګری د پیښو روستو د سکیورټي د مسلو سره سره د مسلو جلته د رسیدو هم ضرورت دی ځکه چې دې حملو پولیس کی یره طرح خوره کړی دا او لاندېښنو سره مخ کړی. د ادارې په وینا ان په هغه وخت په کوم ورځ چې د پاکستان په بیلا بیلو سیمو کې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه وشول وزیر اعظم نو شریف د ملکی صورتحال جاج اغستو لپاره د اعلی پای غونډه راوبلله چې په کې سیاسي او عسکري مشروالۍ ژمنه وکړه چې له ملک به په هر جوړ ترهګری ختموي. ادارې وایي هم په دغه ورځ د پاکستان دفتر خارجه په پاکستان کې د افغانستان نائب نظم الامور راوغوښتلو او ورته یې وویل چې افغانستان دی په خپله خاوره د ترهګرو د پټنځایونو د خاتمې لپاره په فوري توګه اقدامات وکړي. ادارې اخري کې لیکي د وخت غوښتنه ده چې وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د سیاسي مشروالۍ سره کینی او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو مشترک کړنلار جوړ کړي او د افغانستان سره د رابطې لپاره د سیاسي ډلو د نمائندګانو یو ډله هم جوړ کړي چې دا رنګ دواړه ملکونه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نېشنل انټرېست مجلې د افغانستان جګړې په اړه لیکنه خبره کړې چې سرلی کې دی د افغانستان جګړه څنګه بیلل کیږي. بل خو رویټرز خبري اجانس د سربیا د پلازمینې بلغراد په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د کړاوونو او سختیو موضوع څېړلې. ګولایا زدوانو لیکنو له مهمو برخو سره.
نېشنل انټرېست مجلې لیکلي اوس دا د رسمي پوښتنې پرته خبره ده. د امریکا لوړ پوري فوزي او بهرني پالیسي جوړونکي اوس په بشپړ توګه په دې باور دي چې په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې د ټولو ستونزو اصلي حل فوزي قدرت دی. د دې متبادل لار نشته. د مجلې په خبره په دې کې تر ټولو ناوړه خبره دا ده چې دوی د فوزي حل خبرې کوي خو د ملي ګټو ترلاسه کولو کې دا هیڅ قسمه مرسته نشي کولی. مجلې لیکلي د دې یو مثال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کانګرس کمیټې ته هغه وینا وه چې پکې نوموړي ویلول چې افغانستان ته د نورو زرګونو اضافي ځواکونو لیږلو ته اړتیا ده. نېشنل انټرېست مجلې لیکلي چې په دې هر څه کې تر ټولو مهمه خبره چې پریزان پوه کړل شي. هغه بغداد ته د اضافي ځواکونو لیږلو سره د تشدد پیښو کې کموالی نه و راغلی. بلخوا رویټرز خبري اجانس په سربیا کې کډوالو ماشومانو سره د بد چلند په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. خبري اجانس لیکلي چې د سربیا پلازمینې بلغراد کې کډوال ماشومان چې عمرونه لس کلونو پورې دي په سخت یخنۍ کې ځان ګرم ساتلو لپاره د ریل ګاډو مرکز کې اور بل کړی دی. دغه ماشومانو سره پیسې نشته او په هغه ځای کې پراته دي. دغه ماشومانو ته د سربیا کسان ورزي او د پیسو په بدل کې بد کارونه ترې اخلي. په دغه ماشومانو کې زیاتره پیسو ته سخت اړتیا لري. خبري اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې اروپا ته ماشومان سمګل کیږي چې د حکومتي نظام نه بهر وي، نو په دې کې زیاتره استحصال کیږي چې پکې جنسي تیرې هم شامل دي. د یونیسف ادارې د شمیرو تر مخه شاوخوا 2500 مهاجرین په هغه هیواد کې میشتي. په دې کې شاوخوا 1500 افغانان دي. دغه افغان مهاجر د بلغراد په کندوالو کې ژوند تیروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل روسي سیال ته ویلي که د ماسکو او واشنگتن د نوې ادارې ترمنځ همکاري رامنځته کول په کار وي نو کرملین باید د یوکرین په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. ټیلرسن او سرګی لاوروف تېره ورځ په بان کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په زمن کې سره لیدلي. فریبا ظاهر تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنجشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر لیدو وروسته ویلي چې متحده ایالات په هغو برخو کې چې د امریکا د خلکو په ګټه وي له روسیې سره کار کولو ته آماده ده. ټیلرسن د پنجشنبه په ورځ د جرمني په بون ښار کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډو کې له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته ویلي چې د ټرمپ اداره تمه لري روسیه د اوکراین په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې موږ د نویو ګډو همکاریو د زمینو په لټه کې یو، دا تمه لرو چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د مینسک تړون په برخه کې خپلو ژمنو ته وفاداره پاتې شي او په اوکراین کې د ستونزو د کمولو لپاره کار وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر لیدنې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي شک نسته چې متحده ایالات به له خپلو متحدینو سره د ستونزمنو نړیوالو مسایلو د هواري په برخه کې کار کولو ته ژمنه وي. سرګی لاوروف تر دې لیدنې وروسته ویلي چې دوی د سوریې، اوکراین او افغانستان په اړه خبرې کړي دي. موافقه یې کړې چې په هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه ګډې ګټې لري باید پر مخ ولاړ سي. لاوروف دا هم ویلي چې ټول اختلافات هم په یو ځل نه هواریږي. دا وایي دا ښکاره ده چې موږ نسو کولای ټول مسایل حل کړو. زه فکر کوم هغه به د روسیې او امریکا په څیر دوو لویو قدرتونو ترمنځ هیڅکله هم په بشپړ ډول حل نه سي، خو زموږ مشترک درک دا دی چې هر ځای چې زموږ ګډې ګټې وي موږ باید پر مخ ولاړ سو. لاوروف وایي له ټیلرسن سره په خبرو کې د امریکا له خوا پر ماسکو د بندیزونو پر موضوع خبرې ونه سوې. دی وایي ګمان کوي د دواړو هیوادونو ولسمشران به ډېر ژر له یو بل سره وګوري. په بن کې د ماسکو او واشنگتن د دغو دوو لوړپوړو چارواکو د لیدو سره هم مهاله د دواړو هیوادونو لوړپوړو پوځي چارواکو د آذربایجان په باکو کې سره لیدلې دي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد له خپل روسي سیال جنرال والری ګراسیموف سره کتلې دي. د روسیې د دفاع وزارت تر دغې لیدنې وروسته وویل چې دواړو جنرالانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د هواري پر لارو چارو بحث کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د افغانستان حکومت تمه لري چې د میونخ یا مونشن په امنیتي غونډه کې به د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د افغان حکومت نړیوال ملاتړ او همکاري لا پیاوړې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د میونخ په 350مه د ورځنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره بیګا جرمني ته لاړ. دیبهلته د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس او یو شمېر نورو نړیوالو مشرانو سره ویني. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلارۍ ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د مونشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غنی دوه کاله وړاندې هم د مونشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تیر ماښام په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوري چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یوه امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي خبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تیر اونۍ طالبانو د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست هم وایي تمه ده د مونشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم په دې اړه وویل ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت په استازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو. د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د مونشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پینس سره د تروریزم په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیه، ناروی او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. شاه حسین مرتضوي وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په اړه وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې تفریح بزاهنه مو معلومات اوریدل. د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز رسنو خبریالانو د کار په اړه غونډه کړې چې پکې هغوی ته ویل شوي چې په خپله دنده کې د بې طرفۍ، توازن او کروالي اصول په پام کې وساتي. په پېښور کې تر پرونۍ غونډې وروسته ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته ویل دوی دې اصولو ته پام کوي خو اکثر وخت د نامنیو او د دې ژوند ته د ګواښونو له کبله خپل کار په سمه توګه نشي کولی. سلان یوسف زی معلومات لري.
بے پری، رختیا او حقیقت خبر، رازداری او د خلکو د پردی خیال ساتل، لخپل رپورٹنگ نه چاته بے ضایع تکلیف نه ورکول او پکړ کې چنو حالاتو کې داسې رپورٹنگ کول چې د خبريال ژوند ته پری زیان اونرسي. دا د پاکستان انسټیټیوټ اف سټډیز د اخلاقو د چوکاټ غټي نقطې دي. خو خبريال عقیل یوسف زی وایي چې تر سو په دې خبرو د ادارو مالکانو عمل نیوي کړي نو تر هغه خبريالانو ته ورپی خستونزې نشي هواري دي.
دلته کې د ملټنسي او د ملټری چې کم یو پرشر په میډیا باندې خاص کر په خیبر پختونخوا په پاټا کې هغه خپل باندې ډیر زیات خطرناک ترند چې دی هغه خطر هغه لري. موږ ازادانه تور لکار نشو کولای، موږ مومنت نشو کولای، موږ ته دمکان لري کړه کیږي. موږ په دې خیبر پختونخوا کې په پاټا کې تقریبا اویا خلک چې دی هغه وجل شوی دی. ډیر زیات خلک چې دی هغه خپل علاقې چې دی پر خو دی د پاټا نه دغه د بچو مستقبل چې دی هغه سوالي نشان دی. زموږ خپل خیال دی چې زموږ پرېس کلب ز زموږ یونینز او زموږ سینیئرز او هغه کریډیبل ادارې چې هغه پاینیر دی په پاکستان کې د صحافت او پکار دی چې هغه مخترا شي او خپل ضبط اخلاق چې دی هغه ځنه خپل باندې جوړ.
خبریال اسماعیل خان وایي چې په پاکستان کې د رسنیو زیاتره ادارو له خبرونو کاروبار جوړ کړی دی او ډېرې کمې ادارې د خپلو کارکونکو غم خوري.
نه غی له تربیت ورکي، نه د میډیا سره تړلې په نزاکتونو باندې پوي، نه په تربیت باندې پیسې لګي. نو دغه د وجه د میډیا چې کم خپل کردار او هغه تر ډېر حد پورې خراب شوی دی. پنځل شپاړس کالو شل د الکترونیک میډیا په پاکستان کې د چینلونو تعداد ډېر زیات سیوا شو، د جرنالستانو تعداد ډېر سیوا شو، خو کوالټي چې کم ده
راغورځیدلې دي، خلک خوشاله نه دي.
پېښور کې د جیو ټي وی سره کارکونکو ځوان خبریال انورزیب وایي چې دې د شپې ناوخته ځنې سیمو ته د رپورټینګ لپاره ورتلل نه غواړي، خو چې د بل چینل خبریال ورشي نو بیا د خطر باوجود هم هلته ورتلل د دو مجبوري وي.
یو مثال داسې کې ان کیس وس پښتخره کې سوشي او مونږ د شپې مونږ دا وې صافي تنظیم دلته کم زمونږ سو پیس جوړ کړي، یو کس هم د شپې پښتخره ته نه ځو. نو که شپې هغه مونږ کور نه کوو، ساری په رڼا کې کور کو، یا یې کور کو صرف د ټلیفون هدا پورې کور کو، مطلب ټکرز ورکو یا غیر ال لاند نشو ټلیفون، نو دی بغټ دغه بداوی چې ک ان کیس ایکسپریس لاند نشو نو ماته سو کال نشي کولای. چیرې ایکسپریس والا کور کړي دي، اکثر مسله دا جوړیږي چې ایکسپریس والا کور کی نو هغه به خامخا مونږ نه پرشر جوړ شي چیرته سوړی نه کور کړي.
سورہ جوڑان دے پہ کراچے کی دا سما ٹی وی پہ گاڑی دا وسلوالو پڑزو کی دا یاد ادارے یو کارکون کی وجلشے ہوو. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
پا پاکستان کې د حکومت فعالانو ډلو غوښتنه کړې چې داسې یو تګلارې د جوړ کړل شي چې د بشري حقوقو ډلې په آزادانه ډول کار کولی شي. د فعالانو تیر ورځ په اسلام آباد کې د بشري حقوقو دورې ارزونې یا یونیورسل پیریوډیک ریویو د راتلونکي غونډې په اړه سلا مشورې وکړې. محمد عمران تفصیل لري.
د دې کتنې په اړه د پېښور سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې فعال ارشد هارون وایي چې په پاکستان کې څلور کاله پس د بشري حقوقو صورتحال ته کتنه روان کال د اپریل په میاشت کې کیږي چې لپاره یې دوی دلته راغونډ شوي دي.
اوس دویمه جایزه را روانه ده په اپریل 2017 کې. نو دې کې یو اړخ ته خو ملکونه خپل رپورټ پیش کوي، بل اړخ ته چې کوم د دې متاثرین دي یا د دې سره کار لرونکي ادارې دي هغه هم خپل خپل رپورټونه مرتب کوي او پاغه باندې سلام مشوره کوي. نو دا نننې ټولنه چې یا غونډه چې کومه ده دا د هغې سلسله یو کړه.
د اویر ګلز پنوم د غیر دولتي ادارې مشره ګلاله اسماعیل وای چې پاکستان د 2012 نه پس اوس په 2019 کې خپل رپورټ د بشري حقوقو کونسل ته وړاندې کوي او هم د دې پر بنسټ ټول غړي هیوادونه یو ملک ته سپارښتنه ورکوي چې هلته د بشري حقوقو لړکی کوم ستونزې دي او هوارول پکار دي. د دې په وینا چې په 2012 میلادي کال کې پاکستان ته په سپارښتنو کې د لږکیو ماشومانو د رای د ازادۍ او د ښځو په اړه 120 سپارښتنې ورکړل شوې وي، خو په دغه یا خو بیخي عمل نه دی شوی او یا په ډیر کم شوی.
2012 کې چې پاکستان کې کوم مسلې وي کوم وګورو او اوس 2017 کې هغه مسلې تقریبا اکشانت دي. دا شانته یو مسله هم په دې 167 کې نشته چې هغه پاکستان مکمل تر باندې یا ډیر حد پورې حل کړي. هم زیاتره چې کوم دي یا پاغي وادو باندې یا پاغي باندې عمل نه کړي. لکه پاکستان چې کله 167 ریکمنډیشنز ملاو شو پاکستان دا ریکمنډیشنز اومنل چې مونږ به ټیکو، خو بده کې پاکستان څخه صورتان نه دروسته.
د بلو وینز نومې ادارې مشر قمر نسیم وایي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي په بیلابیلو سیمو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي چې لکه بلې غیر دولتي ادارو ته په کار کې خنډانه چول کیږي. نو اوس باید په مرکزي کچ داسې یو پالیسي جوړ کړی شي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي په آزاد توګه کار وکړي شي.
د ډنمارک د اړخ پاکستان له یو ریکمنډیشن ورکړل شي او مشوره دا و چې پاکستان کې د انساني حقوقو د لپاره کار کوونکي چې کوم خلک دي دا غي د حفاظت او د خیر خیګړې د لپاره یو پالیسی جوړه کړي. 2017 پورې خدا پالیسی جوړه شوې تر اوسه پورې چې کوم چې نه ده، خو اوس نېشنل کمیشن اف هیومن رائټس چې کوم دی هغه د حواله سره کوم دی نو یو مشاورت عمل چې کوم دی نو شروع کړی دی. د دې پالیسۍ ضرورت ولې دی او بیا دویم د دې چې د دې پالیسۍ نه زموږ نه غوښتنه څه ده د حکومت نو دا غوښتنه بنیادی دا ده کوم خلک انساني حقوقو د پاره کار کوي هغه د آزاد طریقې سره بغیر څه د تھریټ یا د بغیر د هراسمنت چکم دی. او دوی خبره ده چې هغه خلک چې د دې خلاف کومې حمله شوې دي نو حکومت د هغه خلاف د قانون مطابق چې دینو کاروایی وکړي.
یونیورسل پیریاډیک ریویو یا یوې دورې ته نړیواله کتنه ملګرو ملتونو په 2016 میلادي کال کې جوړه کړې وه. د حکم د لارې چې هر درې کال پس د ملګرو ملتونو غړیتوب لرونکي هیوادونو جایزه اخیستل کیږي چې هلته د بشري حقوقو څومره خیال ساتل کیږي. د دې کتنې غونډه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د صدر په مشرۍ کې کیږي چې پکې د کاري ډلې یا ورکینګ ګروپ 20 غړي ګډون کوي او د ټولو هیوادونو رپورټونه پکې وړاندې کولای شي.
دا محمد عمران. د کورمې انتظامیه په پاړه چنار او صدې کې د سرګرو کیمرو لګولو پریکړه کړې. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویل دا کیمرې به په مهمو او حساسو سیمو کې لګول کیږي چې مقصد یې د جرمونو او ناامنیو کچ کمول دي. نوموړي ویل د مارکیټونو، سکولونو او بانکونو مالکانو او چلوونکو ته هم ویلي چې سرګرې کیمرې یا سی سی ټی وی کیمرې دې لګوي. طارق اورگزی معلومات لري.
په کورما کې پولیټیکل انتظامې د جرمونو او بدامنې زیات شو په خوتا په کتو سره څارونکو کې کیمرې لګولو فیصله کړې ده. پولیټیکل انتظامې تر مخه دا کیمرې چې د باچینار او صدې خارونو په اهمو اساسو علاقو کې به لګول کیږي شمیره 15 ده او پر دې به راتلونکو څو ورځو کې کار شروع شي. دوباره کورمې مرستیال پولیټیکل جین شهید علی خان مشال لوډیو ته وایي له دې سره به د ترهګرۍ او د جرمونو شرح ډېره راکم شي.
سولر بیک اپ ظاہر کیمرے سارا سولر بیک اپ سولر پینل با دو کنٹرول روم دی بکی او یو ډیر سوفیسټیکیټډ ٹائپ کوم چې په لاهور کراچی په دې ځای کې دې نه کوم بدل نا هغه ټایپ ماډل چې هغه موږ امپلیمنٹ کړی دی.
پرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علی خان وای د بینکونو مارکیټونو بازارونو او سکولونو مالکانو ته هم ویل شوی دی چې هغه د هم خپل ودانو مخې ته کیمرې ولګوي. بل خو د پاړچینار انجمنې تحفظي حقوقې دکاندارانو د اتحادیې یو مشر حاجی کمال د پولیټیکل انتظامې پر دغه ګام شکریا ادا کړه او وی ویل تر هغه لري مخه پنيستو کې موږ له حکومت سره یو.
دغه واجنا سره غریږي په ګورداده چې حکومت دا شی ولګي حکومت ولګي دا خصد حکومت کې پټیکل یو کې یو ان جی اوز ولا دی بي جي سي ولا دی نور دی محل کا سلري ولګول په ګور سي د تیمور تنظیم او د حکومت کې
واضح دی چې د کور مې په پاړه چنار کې د جنوري پر 28 مینټه لایتکا سره نږدې د سبزی په منډای کې بامي 14 شی وا چې پکې تر سلو پورې عام وګړي مړه او جبل شي بيو. په 13 سالورو کالو کې دا 15 خنړې په خوا چې په پاړه چنار کې غټ شمیر خلکو ته مرګ جبلا ورسوله. کاری ریکارڈ تر مخه په 2018 دیالسم او 2019 کال کې د بامي 14 او ځانمرګي بریدونو له عمله تر یو نیم سلو پورې کسان مړه شوي دي. تاریخ ورغځي مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د دوو او یو سکولونو د بیا رغولو او د اړتیا شیانو پوره کولو فیصله کړې. د تعلیم وزارت وایي دا کار به د جون تر میاشتې وکړي او دا چې د سکولونو معیار لوړولو لپاره 4 اربع روپۍ ځانګړي کړي دي. کارپوهان وایي حکومت ډېر وخت واخستو نو اړینه ده چې دا کار زر تر زره ترسره کړي. رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د سکولونه به سوابې سوات ملکنډ بنو ډېر اسمیر خان کرک لکی مروت مانسهره کوهستان بونیر هنګو او بردیر کې جوړول کیږي. د خیبر پختونخوا د پرایمري او تر 12 ټولګي د تعلیم د وزارت ویان نجیح الله مشالی ډو ته وویل د روان کال تر جون میاشتې پورې به 2 سکولونه د معیار سکولونو مطابق جوړ کړی شي چې پکې به نه صرف د سکول ودانې سمې کړی شي بلکې په دې کې به د ساینس او کمپیوټر لیبورټری یعنی کلاس رومز او د لوبو معیاري میدانونه هم وي.
نو آئی ایم یو کې مونږ سره د زی ټولو ډیټیلز راځي د هر یو سکول لکه مونږ ته دا پته لګي چې کم سکول کې څومره استادان دي څومره سټوډنټس دي کم فیسیلیټیز دي دا ټول ډیټیلز مونږ سره موجود دي او دا هر میاشت اپډیټ کی لکه هر میاشت مونږ ته پته لګي چې
دوی چې په سکولونو کې اصلاحاتو لپاره درې اقدامات وچت کړي. یو دا چې په سکولونو کې د قرآن د ناظرۍ او د ترجمې تعلیم لازمي ګرځولې. بل دا چې په نوي پرایمري سکولونو کې به ښځینه استادانې وي. او درېیم د لازمي تعلیم اکټ 25 ای صوبایي حکومت نافذ کړو او اوس به هر مور او پلار خپل بچي سکول ته لیږي. د سکولونو معیار ښه کولو په اړه د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې د موجوده حکومت لخوا سکولونو معیار اوچتولو د فیصلې هرکلی کوي. د سکولونو معیار او د زده کوونکو تعلیمي حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان یو چارواکي عمر ورغزی وایي چې په سکولونو کې د سهولیاتو د نشوالي له وجې اکثره زده کوونکي سکولونو ته نه ځي. د په وینا چې د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان حکومت له د پېښور شاخوا سیمو کې سکولونو خوا ته هم توجه ورکول پکار دي. شرط چې نه صرف د استادانو کمی دی بلکې بنیادي سهولتونه هم په دغه سکولونو کې نشته.
والدین غواړي چې زه په خپل بچي باندې سبق وایم زه خپل بچي ته کوالټي ایجوکیشن ورکوم خو خبره ده چې په سکولونو کې مطلب چې مسنګ فیسیلیټیز وجه نه هم مشومان سکولونو ته ناراضي چاته مطلب چې اکسس مسلوي خو زه دا وایم چې نور چې کومه د ډرینکینګ واټر فیسیلیټیز وي یا الیکټریسټی فیسیلیټیز وي دا فیسیلیټیز په کار د چې حکومت په وخت په کار د چې په دې باندې فوکس وکړي بجائے دی چې مونږه یو شی کریټیسیزم وکړو یو شی بجائے مونږه په کار د چې کار وکړو مونږه ماډل سکولونه ورکو خلکو ته
دی وای چې څنګه پرایویټ سکولونه خپل کار کوي وای چې سرکاري سکولونه هم داسې کار وکړي او زده کوونکو ته ښه تعلیم ورکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د بشری حقوقو ادارې وای په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ قوانین کافی نه دي او سم په خونځو او مدرسو کې ورته جسمانی سزاګانې ورکول کیږي. د نفسیاتي چارو پوهان وای په زده کوونکو تشدد کول منفي اغیز لري او پایله یې دا راوځي چې په ټولنه کې سختدریزه او تاوتریخوالي ته موقع برابرېږي. منور شاه معلومات لري.
په دې ورستیو کې د سند صوبایي حکومت یو قانون جوړ کړی چې تر مخه یې د زده کړو پر مهال د ماشومانو په وهلو او زورولو بندیز لګول شوی او چې کوم استادان د دې خلاف ورزي کوي نو هغوی ته به سزا ورکول کیږي. په ماشومانو تشدد یا کارپورل پنیشمنت ستوای د پاکستان انساني حقوقو وزارت یو چارواکي محمد ابرار په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا هغه سزا ده چې کوم د ماشوم ته د خودنی یا د ډیسپلن په نیت باندې موږ ورکو. یعنی دا فرق لري د ماشوم عام وهلو ټکولو کې او دغه نیت باندې چې د ماشوم وخی چې د دې ته سوخه یا د زپوې کما یا د تمیز وخی ما دا غي ده پر نو دا چې کته وګوره نو په کورونو کې هم شته دا سیزه او په سکولونو کې هم شته دی او د دې زیات دغه چې کوم دی انټنسټی چې کوم دی نو هغه په مدرسو کې تاسو ملایي.
محمد ابرار زیاتوي چې کسه هم په خیبر پښتونخوا کې د زده کړو پر مهال د ماشومانو وهلو د مخنیوي قانون نشته خو صوبایي حکومت په سکولونو کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي امر کړی دی. د نوموړي په وینا دا مسله په مدرسو کې ډیره زیاته ده. هلته د مدرسې یو پخوانی زده کوونکی بختور خان چې دا مهال ټیلری کوي وایي د وهلو ټکولو له وجې ترې سبق په نیمه کې پاتې شوی دی.
د مدرسې د سختۍ د وجې منګه د لګاوت بیا چې دغه درالم بیا ډیر زیات بیمار هم شوم دغه شو دا کوه چې نه بیا موږ پرې خو د سبق دینه ډیر ماشاءالله حفظ کړی تقریبا 15 شپارو پورې ما حفظ کړو. وړې وړې غلطۍ باندې به درز مار هو وال به سختي به دغه سار وختي به تقریبا مانځه نه مخکې او پاسېدل نو هغه کې هم ډېره زیاته دغه واړو ماشومان د خوب براتلو نو بس هغې کې سپارې به یا به جاسې د خوب درلی نو بس بیا به استاد شاته ولاړو نو یو فرق به دیوان طرف ته به ملا لګېدل هغه کرسۍ چې ورته یا کرسۍ جوړې کړي دغه شان تر قرآن به هم نیولی وو او لږ معمولي به داسې کیوټو او دغه دیوال طرف ته به هم داسې ډډه لګولې وه نو بېخي به د خپل کار پرېښودو.
بلخوا د حاجي شریف ګل درې ماشومان چې په سهار کې اسکول او مازیګر کې مدرسې ته ځي دی وای
یاره دا زبر ته دا خبر وکم په دې په ماشومان په باره کې چې ګوره کمزه کی وي دا به ال ساده دی دا چې په دوی باندې خامخا پریشر یو دا غي نو دا به انس دی چې ګوره که په مدرسې کې او په جمعات کې نو د دې والو د لاندې ګوره د مدرسې ماشوم چې کم دی نو هغه سبق زکې زکه چې هغه پابندې دي او استاد سره ته هغه کې په سکول کې و چې ګوره مده هغه ته نو اړ یو استاد نه ته پوښتنه کوي ماشومان ته خوشي ګرځي وي چې وري اچاره سوت وایو نو دې باندې دا غره پابندې د پوالو باندې پرغه باندې دا او استاد هم ته په آرام باندې نازه بچو ورو خپل خو غره چې کیږي
دا راز د یوې مدرسې استاد حافظ محمد بلال وای چې په خپل یې ډیر په سخت سبق ویلې او دا نظر لري چې د زده کړې په وخت وهل کم او دباو زیات پکار دی.
من چې کوم وخت کې لکه هپس کو کنه دا ما تقریبا چې کنه 94 کې هپس کړی دی کنه هغه وخت کې خو چې کوم ډیر زیات سخت ترتیب وکړ هغه وخت یو منګه ناظره نه ویله بس یو قاعده به راته پڑھاو کړ دا پاغي باندې به منګه قران مجید خپل زده کو هغه وخت خو به چې کوم قاریانو ډیر زیات سزاګانې ورکوري هغه وخت کې به چې کوم یو قسم اکورسي غونډه کې واغې ته جوړه کړل په شې دیوال ته او یا به چې کوم نو مطلب په چوکا باندې به سزا ورکړي یا په ډنډي باندې کنه نو وال خو چې کوم دی لکه مطلب ډیر وال نه دی په کار ځکه چې ډیر وال سره چې ډیر ماشومان
ولی د کنه ډیر والو سره چې کوم ماشوم اکثر سبق فرید وال چې کوم دی بس خپل اندازې مطابق پکار دی اسی ماشوم د کډباو کې ساتل پکار دی.
بلخوا د ذهني ناروغیو ډاکټرا مدیحه اصغر وای جدید تحقیق ثابته کړي چې په زده کړو کې وهل ټکول او تشدد ماشومان ته هیڅ ګټه نه رسوي بلکې منفی اثر پرې کوي.
کارپورل پنیشمنٹ په یو لحاظ سره خو خبره نه ده ځکه چې دا ماشوم ته ډیر سخت ذهني تشدد ذهني اذیت ورکوي ذهني تکلیف ورکوي او دې سی سره بیا ماشوم حقیقي خو نه خو هغه کې دنه چې کوم تبدیلی خو یې مونږ غواړو چې خبره دا ماشوم زده کی بیا ماشوم هغه شی نشي زده کولی بلکې هغه مضمون سره نفرت پیدا شي وې یو ماشوم وړو کې غلطیو کې بیا هغه ته مونږ دومره خبرې وهل ټکول نو دا برداشت چې کوم دی دا یو قوم نه قوم جوړي او غنی کدا برداشت یو قوم نه یو قوم نه یو معاشره نه وباسي نو اغه نه بس دا تاسو بیا دا ګوره چې دین بیا څه جوړیا خو بیا قوم نه دی.
د انساني حقوقو کارکونکو وای په کار دی چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ او په خاص توګه د زده کړو په وخت د تشدد د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانين جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.